द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो उर्दू को द वॉइस ऑफ अमेरिका डीब रेडियो दे नंदना हिब्रस काल 2015 د مئی د میاشتې 12 ده وخت چې به په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې شوې دي 8:00 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 شوې. وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف د افغان صدر اشرف غنی په بلنه نن د کابل سفر کوي. د اشرف غنی په واک کې راتلو وروسته د دواړه هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې خبرې راغلي. د امریکې صدر براک اوباما روانه هفته وایټ هاوس کې د منځني ختیځ روانو انخطو او خلیجي هیوادونو سره امنیتي مرستو زیاتولو په سر رابلل شوې غونډې په اړه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې کړي. سعودي پاچا کانفرنس کې پخپله د برخې اخیستو په ځای د ولی عهد او نائب ولی عهد لیږلو فیصله کړې ده. او د امریکې خارجه وزیر جان کیری د روس صدر ولادیمیر پوتین او نور اعلی روسی چارواکو سره ملاقات لپاره ماسکو ته روان دي. او وقشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف د یو اعلی پلاوی سره نن د افغانستان سفر کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه سفر د افغان صدر اشرف غنی په بلنه کوي چې پکې به دوه اړخیزه او سیمه ییز تعلقات باندې خبرې کیږي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی د ګل پورس علاقه چې په غونډه کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو بحث شوی چې پکې نن د کابل د دورې لپاره ایجنډا تیار کړل شوی. او د پاکستان کراچی ښار کې د بجلی د محکمې د مشر شاهد حامد د هغه محافظ او یو ډریور په وژنه کې مجرم ګرځول شوی تن سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې پانسی کړل شوی دی. د پانسی وړاندې د سولت مرزا ورونو او خویندو د هغه سره په جیل کې آخري ملاقات کړی. د سولت مرزا د پانسی سزا د مارچ په 19 نیټه اورول شوې وه کله چې هغه د شاهد حامد په وژنه کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین خپلې غلاس لرلو تورونه او لګول خو دغه په 19 نیټه سزا بیا وځنډولې شوه. سولت مرزا ته په 1999 کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د امریکې صدر براک اوباما روانه هفته په وایټ هاوس کې کېدونکې غونډې په اړه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره نن په ټلیفون خبرې کړې دي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دغه کانفرنس کې اول برخه اخیسته خو اوس په خپل ځای ولی عهد محمد بن نایف او مرسیال ولی عهد محمد بن سلمان دغه غونډې لپاره لیږي. په غونډه کې د امریکې او خلیجي هیوادونو ترمنځ امنیتي مرستو زیاتولو او عراق شام یمن او لیبیا کې روانو جګړو په سر بحث کیږي. اخوا د یمن حوثی اغیان وای دوی د سعودي عرب په مشرۍ کې په هوایي عملیاتو کې برخه اخستون کې د مراکش یو افسول جهاز راغورځولې دي. د حوثی قبایلو یو خبری ټلویزیون ویلي دغه جهاز د سعودي د پولیس سره نږدې په ساده صوبه کې په جهاز بشتون کې میزایل راغورځول شوی دی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د روس صدر ولادیمیر پوتین او نورو اعلی روسی چارواکو سره ملاقات لپاره ماسکو ته روان دی. د یوکرین او شام په سر د امریکې او روس د اړیکو خرابېدو وروسته دا د اعلی امریکایي چارواکي وروسته اولنی سفر دی. د امریکې امنیتي او نیوکلیایي چارواکي د چین سره د نیوکلیایي توانایي د مرستو تړون 1.5 کاله توسیع په تجویز باندې د کانګرس غړو ته تفصیل وړاندې کړی دی. واشنگټن کې د بندو دروازو شاته دا غونډه په داسې حال رابلل شوې وه چې کانګرس په دې غور کوي چې آیا د دې کال اخیر پورې ختمېدونکې د 1.5 کالو راهیسې پر ځای د نیوکلیایي توانایي د مرستو تړون بیا تازه کړي او که نه. د چین د تړون په رنګ امریکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره 21 نیوکلیایي تړونونه کړي دي. د امریکې باسټن اوږدې منډې یا میراتان په وخت حمله کوونکي زوخار سرنایوف وکیلانو د ګل پورس خپل دلایل سرته رسولي دي. وکیلانو د جیوری په دې قانې کولو کوشش کړی چې زوخار سرنایوف ته د مرګ په ځای د عمر قید سزا ورکړی شي. په کال 2013 کې د باسټن میراتان په وخت په می حمله کې 3 کسان وژل شوي او 274 نور ژوبل شوي. او د مسیدونیا چارواکي وای د یوې ورځې خونړې انخطې وروسته یې 10 کسان نیولې دي. په انخطې کې 2 پولیس او وسلوال وژل شوي. په وسلوالو باندې د ترهګرۍ کولو تورونه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف نن د اعلی پلاوي سره د افغانستان سفر کوي. د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان صدر اشرف غنی ورته د افغانستان بلنه ورکړې وه. په وروستیو کې د پاکستان او د افغانستان د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو ترمنځ د تګ راتګ هم سبا شوې دی او په تعلقاتو کې هم خبرې راغلي دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف په د یو اعلی وفد سره نن کابل ته ځي. پاکستانی وزیر اعظم ته د بلنه د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا ورکړل شوې و. د پاکستان د اعلی پلاوی بعد د افغانستان مشرانو سره د سیمه ایز امنیت همکاري او دوړخیزه اړیکو په مضبوطولو خبرې اترې کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغانستان ته دا دویم او په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړی سفر دی. د سفر نه وړاندې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پوز د مشر ترڅنګ د ملک اعلی چارواکو یو غونډه هم وشو چې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو پر سر بحث وشو. اگر چې د غونډې وروسته د سفر ایجنډا ښکارا نه کړې شو، خو ځای مطبوعات وایي چې درې مهم موضوعګانې به د بحث لاندې راځي، چې پکې به لومړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې ممکنه شروع کېدونکې خبرې وي چې څنګه پاکستان دغه خبرو کې خپل رول لوبولی شي. دویمه خبره په افغانستان کې د هندي استخباراتي ادارې را په موجودیا او په پاکستان کې د اړې غړې پیدا کولو د تورونو پر سر د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ بحث مباحثه کېدې شي. یاد دی چې په نږدې کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې چې مشري جنرال راحیل شریف کوله، د هند را استخباراتي ادارې په پاکستان کې په غوتوخنو اندېښنې څرګند کړې شوې وي. درېمه مهمه موضوع به د ضربې عصب وي چې ورسره د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله او د نورو ترخګرو ځای ځای په اړه خبرې هم د لیدو کتو په وخت مخې ته راتلی شي. د خارجه وزارت نه جاری شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې مضبوطول به د پاکستان لومړی ترجیح وي. دا په داسې حال د پاکستان علاوه په وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابل سفر کوي چې مطبوعاتي راپورونه وایي د چینایي چارواکو سره د افغان طالبانو د میاشت بیا په دریم وار غونډه کیدونکې ده. د دې وړاندې یو غونډه په بیجینګ کې او دویمه په اسلام آباد کې شوې وه. دغه دواړه غونډې په تیر شپږو میاشتو کې ترسره شوې دي. د زرایو له خولې دغه راپورونه وایي چې په دریم وار دا غونډه د پاکستان په مرسته کیږي چې پکې د پاکستانی چارواکو شمولیت هم ممکن دی. د تیر کال نومبر په میاشت کې د افغانستان طالبانو منلې وه چې مشرانو یې د بیجنګ سفر کړی، خو هغوی دغه راپورونه رد کړي وو چې ګنې د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی د حکومت سره د سولې په خبرو کې د چین کوم رول شته. بلخوا چین هم ویلي وو چې دوی په دغه خبرو کې مداخلت نه غواړي. په نږدېو کې د چین د صدر شی جیفینګ اسلام آباد ته د سفر په وخت په ډاګه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت د لویې لارې لپاره د سیمې امنیت پر ځای کول انتهایی ضروری دي، او د دغې لپاره یې په پاکستانی چارواکو غږ کړی وو چې د افغانستان د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. ځینې داسې هم راپورونه وو چې د چین چارواکي د افغانستان خلکو ته هم د دغې لارې نه پایده رسول غواړي او غواړي چې افغانستان هم د نړیوال مارکیټ ته رسېدو لپاره لار بیا مومي او هم په دغه د ترهګرۍ مخنیوي او د سیمې ثبات ممکن کېدای شي.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکایي تحقیقاتي خبریال او لیکوال سیمول هرش په وروستي رپورټ باندې په پاکستان او په نړۍ کې بحثونه روان دي. څوک چې وایي د اوساما بن لادن د معلومولو او د نیولو په حق لباندې د امریکایي حکومت د امریکې د صدر براک اوباما لخوا ورکړل شوی تفصیل صحیح نه دی او حقیقت د دې برعکس دی. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي چې امریکې او د پاکستان پوځي جرنیل او ورسره د آیس آی مشر ته د حمله د وړاندې نه پته وه او د یو بل سره یې پوره مرستې کړې وي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې سعودي عرب هم پاکستان ته مرستې ورکولې. هغې ته هم د اسامه بن لادن معلومات وو او دا چې د آیس آی یو پخوانی مشر ورته اطلاع ورکړې وه امریکې ته. د دې ټول تفصیل تاسو زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د تجربه کار تحقیقاتی خبریال سیمور هرش لخوا لندن بک ریویو نومي مجله کې چاپ شوی تازه راپور یو ځل بیا بحث راپارولې چې آیا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن هماغه شان وجل شوی و سرنګ چې سپینه ماڼۍ دعوه کوي. د شلو پاڼو دغه راپور کې خبریال سیمور هرش د سپینې ماڼۍ دریځ دروغ ګرځولې او په دې خبرې بے یقینی څرګنده کړي چې سرنګ د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر د پاکستان فوجي مرکز نه سو میل لرې یو غټې آبادې سیمه کې پټ ناستو. د وای دغه کور اصل کې د پاکستان خفیا ادارې آیس آی لخوا اسامه بن لادن جیل وو چرته هغه ساتل شوی وو او وروستو امریکا ته اجازت ورکړی شو چې دغلته دی وجنی. دغه راپور کې ځینې مهم تورونه لګولې شوي چې ځینې دادي لومړی دا چې ایبټ آباد کې اسامه بن لادن پټ نه و بلکې آیس آی بندیوان ساتلی وو او د هغه حفاظت لپاره د سعودي حکومت پیسې ورکولې چې نه یې غوښتل د سعودي یو وګړی امریکا ته حواله شي. دویم دا چې د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي امریکا ته د اسامه معلومات ورکړي وو او د اوباما انتظامیه هغه دریځ یې غلط ګرځولې ګنې اسامه یې د یو ملګري د لټون وروستو سی آی ای په خپلو معلوماتو پیدا کړې. د پاکستان استخباراتي ادارې هغه غړي ته چا معلومات ورکړي وو $25 میلیون انعام رقم هم ورکړی شوې. دریم دا چې کله پاکستان خبر کړی شو نو امریکا ته اجازت ورکړو چې دغلته اسامه ووژني. دې ترڅنګ ښاغلي هرش دعوه کړي چې د هغه سرچینو ورته ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقه کې دا هم وو چې د اسامه د وژنو خبر به امریکا و یا اته ورځو وروسته ورکوي او وایي به چې هندوکش غریزه سیمه کې یې اسامه یو ډرون برید کې وژلې. دی وایي دغه موافقې تر مخه ټول خلک بچ کړی شوي وو. هغه جنرالان چې امریکا سره مرستې کړې وې هغوی بچ کړی شوي وو. خو خبره هله ورانه شوه کله چې صدر اوباما په سمدستي توګه دغه اعلان وکړو چې خصوصي عملیاتو کې اسامه بن لادن وژل شوی. دی وایي د دغه سمدستي اعلان علت دا و چې د چاپې په مهال تباه شوی هلیکاپټر یې نشو پټولې. د دغه راپور خپرېدو وروسته اوباما انتظامیه او ځینې نورو استخباراتي چارواکو د ښاغلي سیمور هرش دریځ رد کړی خو د پاکستان لخوا څه قسمه دریځ یا بیان مخې ته نه دی راغلی.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیک خبرونه غواړي او ری د سیمل هرش په حق لباندې چې کوم رپورت هغه خبر شوی په هغه په حق لباندې په پاکستان کې پوزي او سیاسي سرنکران سره نظر لري. یو رپورت په تاسو زمونږ د سیمینه خبريال احسان محمد خان ولاندې کوي.
دا سیمور هرش د دغه داوی ورستو چې یو وار بیا بحث روان شوه دی. دغه داوی تر څومره د پوره مهم ګڼل کیږي په دې اړه د عسکري چارو سیړنکار او د فوج په خوانی جرنیل تلت مسعود وایي
مطلب ان پر اعتبار ان کو وہ ہے اور وہ یہ اسٹوری پبلش کرتے ہیں اس میں کم سے کم بھی ان پٹ ضرور ہوتی ہے سی آئی اے کی اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کو ان کے ذرائع سے معلومات حاصل ہوتی ہے.
دے وائی دا دغا جرنلسٹ داوی مہم گنے لکھی گی زکا چے سی آئی اے او اسٹیبلشمنٹ پر ہم اعتبار کوی او دا ڈول تحقیق کی ورسرا دا سی آئی اے او اسٹیبلشمنٹ دا مرستے ہم امکان شتا او دا ہم کے دیشی چے ورتا دغا ہر سا دا ہغا ذریعو معلوم شوی وی. د اسامه بن لادن پر ضد دغه امریکایي عملیاتو وروستو چې سلور کلونه تیر شو د امریکایي چارواکو لخوا سوسو واری دا سرګنده شوی چې د دغه عملیاتو څخه پاکستانی حکومت یا فوج نو خبر کړي. د امریکایي چارواکو لخوا د دا ډول ویناګانو وروستو بیا ولې دغه قسمه نوې داوی مخې ته راځي په دې لړکی تلت مسعود زیاته کړه.
اعتبار کمیشن تھا اس کی بھی رپورٹ انہوں نے شائع نہیں کی لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حکومت کا کیا ورژن ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے.
دے وائی د اسامه بن لادن پر ضد د دغه عملیاتو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی ایبټ آباد کمیشن رپورټ چې تر اوسه نه دی شایع شوی او د حکومت په دې اړه دریځ هم څرګند نه دی نو د دې لوجې دغه قسمه قیاس او داوی اورېدل کیږي. دا سیمور هرش دغه لیک چې پکې د پاکستان په اعلی چارواکو د اسامه بن لادن عملیاتو کې د کومک په بدل کې د غټو پیسو اغیستو تور هم لګولې شوې، او دا ویلي دي چې اسامه بن لادن د 2000 پیغام کال نه د فوس په سارنه او حفاظت کې د ابتابات په دغه کلا کې بندي ساتل شوې وو. سیڑنکار تلت مسعود وائی پکاردا پا دے آڑا دا پاکستان دریز ہم سرگند چھی،
لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس نے باتیں کہی ہیں اگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو پھر حکومت کو اپنے خیال میں اس کا ڈینائل دینا چاہیے اور یہ پروف کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے.
دے وائی اس قتل دادی چی دا غکم داوی شوی دی کہ دا رختیانے دی نو بیا پکاردا حکومت دا داوی ردی کلی او دا ثبوت دلاری او خائی چی دا غکم داوی سرگند شوی دی دا دروغ دی. دا سیمور هرچ دا داوی تر مخه چی امریکا سیلز ٹیم سرا دا پاکستانی استخباراتی ادارے لارخود هم دغه عملیاتو په وخت موجود وو. دا دغه جرنالیست داوی چې دا ډیر حساس او مهم عملیاتو په اړه خوري شوی دی. سیړنکاران وایي تر دې دمه چې دا دغه داوو په اړه کوم حکومتي دریض نه دی سرګند شوی، خو په روانو ورځو کې امکان دی چې دا دغه بحث په نتیجه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو دریض هم واورېدل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د سولت مرزا ته سزا اورول شوې ده. د بلوچستان په مج جیل کې سولت مرزا نوم په پاکستان کې ډېر خلک پیژني. هغه په کراچۍ ښار کې د کراچۍ الیکټریک سپلای کمپنی مینیجنګ ډایریکټر یا مشر شاید حامد د هغه محافظ او یو ډرایور وژلو. په دې کې د مجرم ګرځول شوی و. د هغه سزا چې د مارچ په 19 نیټه باندې وا خو بیا ځنډبل شوی و، ځکه چې د سزا څو ګڼټې وړاندې هغه یو ویډیو بیان مخې ته راغلی چې پکې هغه د شاید حامد په وژنه کې د ایم کیو ایم په مشر الطاف حسین د نیخ پنې غلاس لرلو تورونه لګولو. د دې حال مو د دې وړاندې په کوټه کې د خپل خبريال حامد سمسور نه پوښتلو تاسو ته وړاندې کوو.
سولت مرزا تمن پر د سهار وختي په سلور نیم بجې باندې د غزای چکم جوډیشل مجسټریټ د هدایت الله محمد شاه د هغه په موجودګۍ کې ودته د پانسي ورک ورسوله بیا د مړی سي دی هغه اوس کوټ کراته راستانه کړی دی. سولت مرزا سره تیره ورځ دی د کور ودانه د ورو ورونه او د خون چې تقریبا ته و ډیر نږدې کسان چې و د خپل رشتہداران او هغه له دوی سره ملاقات وکړي. هغه وروسته چې دی سولت مرزا چې دی هغه خپل بیان چې دی هغه دوی ریکارډ کوي. حکومت دغه جج چې دی خپل بیان آخري بیان چې دی هغه ریکارډ کوي. خو د خپل آخري وخت کې سنو او نه خپل آخري خواهش دی هغه زهر کړی دی. د دې د پاره چې دی په خاله د کوم چې د مچ بندخانه د سل په شار د خدایا کیلومتر په جان په واټن باندې څخه د حالت د امنیت خوندي ساتلو د پاره چې حکومت ته نوې کچ شي دی هغه ګامونه خسته او اوس دی د مړی چې دی هغه په کوټ سره ولا کړي دی بل کوټ څخه د اوایي جاف ته ذریعہ باندې چې دی هغه کراچی ته اوس دی وړل کیږي. د دې سره سم سم باید دا هم چې د بلوچستان څخه د مچ بندخانه د د بلوچستان د کورونو چارو وزارت یې چې د درو نور څنګه کېدان چې دی دا غو هم د رحم اکیل چې دی اخري اپیل چې دی هغه د ولسمشر د پاکستان د صدر مملکت له خوا چې دی هغه سوي دی نو نن چې دی دا غو بلی کوارنټ چې دی هغه جاری سوي دی او هغه ته به هم د نن درو درو کېدان چې په هغه کې کوم دی مصادي اختر محمد دی او علي ګل شامل دی او دوی ته به هم د پانسي د سزا نیته چې دا هغه تاکل کوي.
در وایس آف امریکا ډی بریډیو دی امریکای صدر براک اوباما روان هفته په وایټ هاوس کې کیدونکو ونډه په اړه د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره نن په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز په دا کانفرنس کې اول د برخه اخیستو فیصله کړې وه، خو وروسته خپل فیصله بدل کړو. دا هغې په ځای باندې اوس خپل ولیعهد محمد بن نایف او مرسیال ولیعهد چې د زوی هم دی محمد بن سلمان دا غونډې ته د لیږلو فیصله کړې ده. دا غونډه د منځني ختیځ روانو مسلو او خلیجی هبادونو ترمنځ د امنیتی مرستو زیاتولو په سر باندې کیږي. په دې حقله باندې نور حال تاسو ته زمونږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
دا غونډه به د شورو په ورځ شروع کیږي چې د شپږ خلیجی ملکونو د تعاون شورا اپلاوی به وایټ هاوس ته راځي او تر زیارت د ورځې پورې به جاري. خارجه وزیر عادل الجبیر وایي باچا سلمان به د خپلې نمایندګۍ دپاره شهزاده محمد بن نایف رالیږي. په دې غونډه کې به تشت قطر او د کویت مشران د خپلو پلاوو مشري کوي. د کویت امیر سبا احمد السبا به د اتوار په ورځ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی به د ګل په ورځ واشنگټن ته را روانېږي. د عمان سلطان قابوس بن سید او د عرب اماراتو صدر خلیفه بن زید النهیان د صحت د مسلو په وجه به غونډه کې برخه نه اخلي. بلخوا د بحرین او وفد به هم د باچا حماد بن عیسا الخلیفه په ځای د شهزاده په مشرۍ کې راځي. تیر د وایټ هاوس ویاند اریک شولز ویلی وو په غونډه کې به د خلیجی ملکونو سره د سکیورټی په حق له همکاري زیاتولو او د عراق، شام، لیبیا او یمن جګړې هوارولو لپاره شریکو تګلارو باندې خبرې کیږي. په یونیورسټي آف ډنور کې یو علاقائي څېړنکار جاناتن ایډلمن د دې غونډې په باره کې وایي، عرب امارات او سعودي عرب په اصل کې غواړي چې امریکا د نیټو په شان یو ائتلاف جوړ کړي چې کوم به د دې خبرې ضمانت وي چې په دوی باندې حمله به پر ټولو حمله ګڼل کیږي او دا هم چې د دوی فوزي صلاحیتونه دې زیات کړی شي. سرنکار ایډلمن دا هم وایي چې د هغه په فکر انتظامیه دا هر څه کولو ته تیار نه ښکاري. د دې نه علاوه به په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام په سر هم خبرې کیږي چې د خلیجی ملکونو سره دا فکر دی چې ایران به ځان د پابندونو هم خلاص کړي او په لاس کې به د اټومي وسلې جوړولو صلاحیت هم پاتې شي. په نارت ویسټرن یونیورسټي کې د منځني ختیځ یو پروفیسر او پخوانی امریکنی ډیپلوماټ نبیل خوري وای، غونډه چې کمی نتیجې ترلاسه کولو د پاره کیږي ډیره ګران ښکاری چې دا هغه ترلاسه کی او سعودي عرب او ایران ترمنځ سه مفاهمت راوستي شي. پروفیسر خوري په شان سرنکار ایډلمن هم دومره پر امید نه ښکاری چې وای د مهمه مشرانو په غیر موجودګۍ کې دا واضح ده چې څه خاص پرمختګ به ونه لیدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په داسې حال چې په شام کې د صدر بشر الاسد حکومت د مخالفینو سره د ډیر وخت راهیسې په جنگ دی او په دغه کورنۍ جګړه کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. غربي میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د شام د استخباراتي ادارې یو مهم چارواکی په دې تور نیول شوی دی چې هغه د صدر بشر الاسد د حکومت تخته د اړولو کوشش کړی دی. رپورت په تاسو ته زمونږ همکار محمد عالم پیر وړاندې کوي.
ان كبير المخابراتيين في نظام
عرب ميديا د زرايو د خلیوای چی اندازي دي د شام استخباراتي ادارې یو ستر مشر چې علي مملوک نوميږي د صدر بشار الاسد د حکومت تختاړه ولو منسوبې جوړولو په تور نیول شي وي. د برتانیي ټيليګراف ورسپانه په خپل یو راپور کې داسې اندازې هم لګولي چې غني خاغلی مملوک د صدر اسد ایران سره نزدېکټ باندې خوشاله نه وو. یو کویتي اخبار دوه وړاندې وای چې غني خاغلی مملوک لا زهر ورکړي شي وي. ولی یو ایرانی خبري داوا کړی و چې هغه نه جوړ دی. نور عرب میډیا داوا کوي چې هغه ترک استخباراتي چارواکو سره د غوږ جنگولو پر سر گرفتار شوی. یو بل شامی استخباراتي ادارې مشر رستم غزالی تیر ورځو کې ډیر په مشکوک حالاتو کې مړ شوی و. رستم غزالی نور استخباراتي چارواکو سره د دارا په سیمه خوا کې فوزی عملیاتو پر سر خلوالی و. وجل شوی رستم غزالی او علي مملوک باندې تور و چې دوی کال 2015 کې د لبنان وزیر اعظم رفیق حریری وجلو کې لاس درلود. یو بل شامی استخباراتي ادارو مشر جامع چې د لبناني وزیر اعظم رفیق حریری وجنه باندې ککړ وو کال 2014 کې خپل کور سره په خوا کې په ډزو وشتل شو. خطار ابو دیاب چې د پیرس یونیورسيټي کې سیاست خای وایس اف امریکا ته وایي د شامی حکومت دا ریکارډ پاتې شوی چې سیاسي بوج جوړیدونکو مشرانو صفایا کوي.
اپریل سوار د رستم غزالی اپریل سوار د الفور وینر لوا لوا اوک آصف شوکت
دی وای د نور شامی استخباراتی ادارو چارواکو لکه پخوانی داخله چارو وزیر غازی کینان د مشکوک مرګ په شان د صدر اسد اوخی او د استخباراتی ادارې مشر آصف شوکت مرګ نه داسې لګی چې غنی د اسد انتظامیه کسان داخلي یا خارجي قوتونه وخت په وخت د منځوړي. یاد لبنانی سیاست مدار ولید جنبلات د ملګرو ملتونو یو عدالت چې د لبنان پخوانی وجل شوی وزیر اعظم رفیق حریری د مرګ پلټنې کوي ته دا بیان ورکړی چې شامی استخباراتي چارواکي د ښاغلي حریری په مرګ کې ککړ بو او د کال 2015 دغه بمی چاودنې منصوبه هم دغه چارواکو جوړه کړې وه. ښاغلي جنبلات په شامی چارواکو د نور لبناني مشرانو چې پکې د پلار هم شامل دي د مرګ تور هم لګولې. خو بیا ابو دیاب د علي مملوک پر سر دا تور چې یعنی د کودتا منصوبه لرله ردوي ځکه چې د ده په اندازه علي مملوک په ځمکه دومره زور نه لره چې دا کار یې سرته کړی وي. دی وایي دا ممکنه ده چې د ځینې اسد حامیانو چې پکې د ده ایراني سلاحکار هم شامل دي کیدی شي چې د ښاغلي مملوک غربي استخباراتي ادارو سره پاتې اړیکو نه خوشحاله نه وو. په شام پوهه جاشوا لاندس کوم چې د امریکا اوکلاهوما یونیورسټي کې د منځمي ختیځ چارو مرکز چلوي وایي چې په دې قانې نه دی چې غني علي مملوک د کودتا اراده لرله او دی دا خبره هم ردوي چې غني علي مملوک د صدر اسد مخالفینو سره د ایران خلاف غوږ جنګاو.
Off the cuff, the Ali Mamluk allegations seem far-fetched. What would Ali Mamluk be doing talking to the opposition?
دی وای دا تورونه د رښتیاو نه ډیر لري دي ځکه چې علي مملوک به مخالفینو سره اخر څه خبره کوله. مخالفین د علي مملوک د مرګ نه علاوه بویا چې بس ته رضا شوی وي او بل دا چې علي مملوک به مخالفینو کې چا سره خبره کوله ځکه چې هغه خو خپل بشمیره ټوله لري. لاندس وای دا تور چې مملوک د ایران د مرستو نه هم خوشاله نه او اس یو ټوکه ده. د دخلي شام لبا بل څوک امداد ورکوي. د تیر سلور کالو راهسي ایران د شام په شا ولاړ دی او د اسد انتظامیه بل د امداد لار نشته او د کې د شیعه سنی تفریق خبره هم ډیره رښتیا نه ده. د امریکا یو پخوانی سفارتکار ریچارډ مرفی وایس اف امریکا ته وایي د کودتا منصوبې باندې ډیر اریانه په دې نه دی چې د جګړې غزیدو سره شامی انتظامیه ډیر فشار سره مخ ته او دا خبرې کیدی شي چې د دې آثار وي چې ګنې دوی کې د تفرقې درزونه په غټېدو دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
گران اردن کو پدی زبان دی زمنگا د سحر د دریو گټو پروګرامونه سر تر رسیدي کچری تاسو نه زمنگا کوم پروګرام پاتوی او تاسو نوی اوریدل نه خپنی غدا وخت باندې او تاسو انټرنیټ تر رسیدل ری نو تاسو زمنگا په به پانه باندې زمنگا یوش پر پروګرامونه اوریدل هم شي په ټلویزیون پروګرام هم پروت وی هغه کته هم شي او د دې سره سره یوش پر خبرونه او رپورټونه هم پراته وي مرکې هم وي او پکې یوش پر د نړۍ د سیمې او د لوبو په حق لباندې خبرونه هم وي. تاسو هلته اورېدی شئ او کتی هم شئ او لوستی هم شئ. زمونږ نور همکاران به نن مازدیګر د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې ستاسو په وړاندې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.